د مشالډو پرونه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني بخښه په خبر کې څلور بجې په دیګړې کې په لومبۍ نیمه کې ستاسو لپاره راپورونه لرو او د سر موضوع به وي چې په ځنو وسلوالو ډلو په پاکستان کې بندیز لګول شوی دی. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو په وروستۍ نیمه کې به سروې ونځه خپرونه هغه تاسو ته په تکراري بڼه وړاندې کوو. تر هڅه مخکې له بشیر ګواښ د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې امن مارکیټ د اور لګیدو له امله سوځیدل دي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې په تیرو څلور ورځو کې څلیرش کسان د بارانونو له وجې وژل شوي دي. د حماس د وژل شوي ډلې وژل شوي مشر اسماعیل هنیه جنازه نن په ایران کې وشو. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامو بازار سوځیدل دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار سلیم ګل نن مشال ریډیو ته وویل چې د اور لګې دوله وجې نږدې ټول دکانونه لمنځه تللي او خلکو ته په کروڑونو روپیو تاوان شوی. هغه زیاته کړه چې حکومت د اور لګېدو د پلټن ترڅنګ دکاندارانو ته د شوي نقصان معاوضه هم ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د اور لګېدو تحقیقات به کوي او ګوري به چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د صوبې په بیلابیلو برخو کې بارانونو او سیلابونو څلیرش کسان وژلي دي. د دې ادارې بیان محمد شهزاد د اګست په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په چترال، کوهستان او ځینو نورو غرنیو سیمو کې ډیر زیان رسېدلی. د هغه په وینا په بیلابیلو سیمو کې واویا کورونه او دوه دیرش سکولونه هم ویجاړ شوي دي. پی ډی ایم ایس زیاته کړې چې د راتلونکي یوې اونۍ پورې د نورو ډیرو بارانونو سیلابونو د کېدو امکان شته، نو خلک دې احتیاط وکړي. د پاکستان په سنټ کې د بهر میشت پاکستانیانو د چارو د کمیټې مشر زیشان خانزاده وای د منځنی ختیځ ځینو هیوادونو پاکستانیانو ته له دې وجې ویزې ورکول کم کړي چې ځینې پاکستانیان په سوال او نورو جرمونو کې ککړ دي. خانزاده نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهر میشت پاکستانیانو د چارو وزارت چارواکي د سنټ کمیټې ته ورغوښتي وو او دغه معلومات ورته هغوی د پوښتنو په جواب کې ورکړل.
جواب کې هغه هم دغه وی چې نن سبا یو داسې مافیا چې کومه دا جوړه شوې ده، خلکو ته ویزې لګي، خلک لګي او غیبه نه بیا الته کې لیګل کارونه کوي، خیر په غواړي چې سم دغه کې دا غي د وجدا دی ویزې سختي کړې دي. دوبۍ بارا کې هغه دا ویلې دي څونم دلته کې کریمینل کیسونه کیږي نو هغه 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخاین والوي.
تر دې مخکې هم سعودي عرب ګڼ هغه پاکستانیان اول نیولي او بیا له هېواده ایستلي وو چې هلته یې سوال کوه. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به ووځي. هغې نن په ګوادر کې ناستو پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشې کړي، پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرلتوال د جولای له 18مې راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو پر ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو چې د مذاکراتو د دولتي ډلې مشري کوي رسنیو ته په لیږلي بیان کې نن ادعا وکړه چې خبرې اترې ښې پر مخ روانې دي او پرلت به زر ختم شي. د پاکستان حکومت دوه نورې وسولې ډلې د ترګرو په لیست کې شاملې کړې دي. د پاکستان د ترګرې ضد ملي ادارې ناکټا د جولای پر یو دیرشمه د غیر قانوني ګرځول شوو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګل بهادر ډله یې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړل. په دې سره په پاکستان کې د کالادم ګرځول شوو ډلو لیست یو اتیاو ته رسېدلی دی. حافظ ګل بهادر ډله په خیبر پښتونخوا او مجید بریګیډ له پاکستانه د ازادۍ لپاره د جنگیدونکو بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړی ځواک دی چې په بلوچستان کې فعال ده. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هنیه جنازې مراسم په تهران کې وشول. دغه مړی به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کیږي. حماس د امریکي او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای پر 1 په ټلګرام وویل چې هنیه په تهران کې په خپل استوګنځي کې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. دې ډلې او ایران د برید پړه په اسرائیلو اچولی او د غچ اخیستو ګواښي کړی دی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اتر دې محله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورنل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. دا سیزم خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د پاکستان حکومت په دوو نورو وسله والو ډلو حافظ ګل بادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولی. د ترګرې د ملي ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي یا نکټا د نبی نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو چې بندیز پرې لګول شوی دی شمېر یې 1 ته ورسید. بلخوا حکومت پاکستان ته د فتنه ال خوارج نوم ورکړی. د کورونو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې ترکی طالبان پاکستان باید د فتنه ال خوارج په نوم یاد کړل شي او د دې ډلې غړو ته خوارج وویل شي. دا چې د ترګري په مخه نیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي پړه تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د حکومت ته وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنت الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورنیو چارو وزارت په یو ابرنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د غړو د نومونو سره به مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ور سره لیکل کیږي. دا یادونه ورده چې د پوځ د عامو اړیکو څانګه یعنی آی ایس پی آر په خواره سی ٹی ٹی پی ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس ته پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي. او 13 میاشت په بنو کې د لس جنمرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلی و. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنگار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل پخوانی چیف رپورٹر او تجزیه‌نگار ابراهیم سعید مشال ریډیو ته ویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري. هغه وویل چې داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی اس طرح کے سیاسی اور
داس لمڑے زل نہ دے پخوا ہم پا سیاسی او مذہبی تنلار اوڈلو بندیزونے لگی دلی دی او خواہوی پا بلنو خپلو فعالیتونو تا دوام ورکوی پا اولس کے دوی ملتر ہم پا داس بیانو او حکمونو نشی کمی لائی وسلوال دا حکومتی حکمونو کلا پروا کوی دا مثبتو نتیجو تر لسکولو دا پر باید داس خلق پا سیاسی عمل کے شریک کرل شی
آپ سیاسی طور پر انگیج کریں
په پاکستان کې د ترګرېزید ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک کې تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګېدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرې د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوزونکو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په امن نومي مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلي. دوکانداران وایي د کورونو روپو مالی تاوان ورته اورېدلی. دوی وایي حکومت دې د پیښې پلټنې وکړي او د دوی د شوي تاوان ازاله وکړي. د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د پیښې پلټنې کوي او د شوي تاوان جاج اخلي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر.
د میرامشاه امن مارکیټ دوکانداران وایي چې دغلته د شپې مهال اور لګېدو له کبله ګڼ دکانونه او سامانونه یې سوځېدلې. د کروڑونو تاوان ورته رسېدلی. امن مارکیټ د زربیاضب عملیاتو وروسته ځایي خلکو جوړ کړی چې یاد عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمکه سره سم شوی و. یاد مارکیټ کې حکومت لخوا هم عارضي دکانونه یا ټپری خلکو ته ورکړل شوی وې چې پکې کاروبار یې کولو. د بازار دکانداران وایي چې دا نه ده معلومه چې اور د څه وجې لګېدلې او کچا لګولې دی، خو غوښتنه کړې چې حکومت پولیس یې پلاټنې وکړي او د دوی توانونو ازاله وشي. د امن مارکیټ یو دکاندار سلیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 200,000 سامان یې په قرض راوړلې چې د شپې مهال اور لګېدو له امله هر څه وسوځېدل.
نقصانونه شوي دي، د هغې د پوره میږ دغه مطالبه دی چې میږ سره د حکومتي لیول باندې د میږ سره څه مرسته امداد وشي.
د بازار یو بل دکاندار امشدالله وایي چې دغلته ټول غریبه دکانداران دي، څوک چې د دکان وس نه لري. نن یې هر څه خاورې شول. حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ځکه چې دغه خلک وړاندې هم عملیاتو په وجه اغېزمن شوي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وي چې په هغه هوټل وي د لیلام ولا سامان وو او جنرال سټورینه په شل کې دلی وي کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه ته میش دا درخواست کی چې دای د په مکازو نه ورسوي. میش ډیر غریب خلک ته په پیمنټي میش پیسې او خوستې وي. ار سړی ته دا خواند ورکوي چې وګا کړه دریمي پولیسه سبزی وي سره بچونو ته منډر وای چې مت خپل سر وړي دي. نن دا خلک ډیر پریشان دي، دغه په شوي ګراوند شي ویلوړ دي، سوچ فکر وړي دي. نه دا خواست کی چې فل خال زینر ورسوي چې دا کسونه وګ خپل کېره تدریمی چې بچونی دا مخصوص نه کو چې یاره مې پلور دي کون سوای ده کنه کروڑاوی نقصان سوای ده دا زید دی د معاینه وکو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخې پلاټن کړي. د متاثر خلکو د توانونو جاج باخلی هڅه کړي چې د دوی د توانونو ازاله وشي. 2014 کال زربیاضب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل ړنګ شوی و چې وروسته حکومت دغلته نوی بازارونه جوړ کړل چې د پلازو پاکستان مارکیټونو په نامه یادیږي. د دې ترڅنګ ځایي خلکو د امن مارکیټ په نوم هم لوی بازار جوړ کړی او وروسته یو کې دغلته ځایي خلکو خپله او انتظامی لخوا هم عارضي بازار جوړ شو چې اکثره غریبه خلک دغلته کاروبار کړي او د اور لګېدو له کبله دوی وایي چې نن یې هر څه وسوځېدل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته هوګستي اوردونکو خلیجی هیوادونه د پاکستاني مزدورانو د ناوړه کاری معیار له عمله دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د سمندر پوری پاکستاني لپاره د سنټ د قائمه کمیټه په غونډه کې شوې. په غونډه کې ویل شوې چې خلیجی هیوادونه د پاکستاني پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته په روزګارونو ورکولو کې دلچسپي لري. د دې په خبره دا ځکه چې دغه هیوادونو کې شوې د نیمایي نه زیات جرمونه د پاکستانیانو سره تړلې دي. نور تفصیل په خبره
دغه غونډه د اوورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټه چیرمین سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبه یې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبی به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میشت پاکستانی غړو پر صد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلې وه چې تپوس وکړی شو د اوورسیز منسټری نه چې بای دا ولې داسې ډېر ملکونه دي، خاص کر کې چې کوم دا ګلف سټیټس دي، دوبی شو، سعودي شو، قطر، کویت، نو ولې زمونږ د پاکستانانو لپاره دا ویزې سختې شوې دي؟ جواب کې هغه هم دغه وویل چې دا غي مختلف چې کوم دي نو رپورټس شیر شوې دي دا کوم ویزټ ویزې باندې خلک ځي. نو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا غه جوړه شوې ده، خلکو ته ویزې لګي، خلک لګي او غي باندې بیا هلته کې لیګل کارونه کوي، خیر په غواړي چې څنګه وکړي. دا غي د وجه دا دی ویزې سختې کړې دي. خصوصي تور باندې د دوبی باره کې اغي دا ویلې دي سونم دلته کې کریمینل کیسونه کیږي، نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی جګمنو هغه په خامخاین والی.
سینیٹر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزې شرطونه ورته هم سخت کړل شوي، ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمن دي چې له مزدورۍ یا کار روزګار په غرض خلیجي هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړ شي، ورک ویزه چې کمینو هغه پاکستان کې چې کم دي ایجنټان مختص کړي دي اغي ویزې ورکي، نو دا اغي طریقې کار دا اغي چې کم کرایټیریا ده هغه خراب شوی ده، او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لیګلی دي او دا څه څه دغه شوی دي، نو دا اغي به سکروټنی کیږي، ځکه چې د دې کې خو ډېر ټایم تیر شو، نو په کار تر اوسه پورې اغي ته ډېر ایجنټان ډېر چې کوم هلته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک داخلت لیږي، نو تقریبا 4000 تعداد چې هغه کې 2500 پاتې شو، 1500 چې کم دینو هغه ختم کړل، ځکه چې دا غي هغه کار غلطو، نو دا سټپس هغه شتلی شوې دي. دویمه وجه چې کوم دانو هغه چې دا کوم ویزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړ شي، نو هغه ملته کې بیا ایلیګل سټے کوي، او هغه کې بیا دی ویچ ډېر خلک داسي چې هغه کې څه کریمینل اکټیویټي یا څه داسې دغه کې انوالو کیږي. خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټ سي د ویزټ ویزې، نو هغه به قتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزې ملاوي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته وویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیږلو وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او له بل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي، نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل، نو دام ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي، نو پکار دادا چې اغي ته دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو، دا بالکل با اومدغه سي دا خبر او دا مسله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سی واکېږي.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دی، او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي، نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګستې او اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوردونکو، خبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او سیلابونو تر لزګونو پورې کسان هغه وجلی دي او جوبل کړی دي. د قدرت پتون پر وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې ویلي په مړو شو کې زیاتره ماشومان دي، بلخوا د موسمیاتو چانګوای راتلونکو 15 ورځو پورې د صوبې په ټولو ضلعو کې د توفاني بارانونو، سیلۍ او خوړونو او سیندونو کې د سیلابونو راتلو امکان دی، او نن هم د سیند د لوړې درجې سیلاب راتلی شي. باید ولسمو احتیاط وکړي او اړوند ادارې هم د سه قسمه ناوړو پیښو مخنیوي لپاره ځان ایخ بیدار وساتي. تفصیل له پیښوره د شبیر مجان په دې راپور کې.
د پی ډی ایم ویان محمد شہزاد مشال لیډو ته په وړمبي اگست ول چې 13 ورځو کې د صوبې په مختلفو ضلعو کې بارانو لوجي ورپېخو حادثو کې 24 کسان مړ شوي او تر 19 نور جوړ شوي دي. مړ شوي کسانو کې 12 ماشومان، شپږ زنانه او شپږ نارینه شامل دي. دغه نه علاوه شوخه درې اویا کورونه او 2 کلونه په مکمله توګه او درې اویا کورونه ته جزوی زیان رسیدلی دي. دغه ډول چترال او ناران کاغان کې هم د ځمکو او د غرونو خوېدو لوجي لارې دی او پولونه بدلې دي. پی ڈی ایم اے 400 نوخار، چترال، دیر او د کوهستان په شمول ټولو ضلعو کې د بارانونو او بیا سیلابي صورتحال اعلان کړی دی. د 400 مرجان لیوای د سواد شین د دوی په یو شمېر کلو تیر شوی او غټ مالی زیان یې وته وړاندې نړولی او اوس نور زیان هم کولی شي.
تیر سیلاب چې کوم واته میاشتې مخکې دا غي کې دلته د خساري زنځې ویلج نه وکړي، ابا بکرې کورونه دي، خټ کورونه دي، محمود شاه خټ، ارباب کورونه، میرخیل، دا د سیلاب په لپیټ کې او دلته چې کوم پروټیکشن والو هغه پښته چې وته هغه موږ له سیلاب یوړې، دا ریبل سیلاب هم خراغ پرون زمونږ په علاقه باندې سیلاب بیا راغلی دي، نو اوس هغه چې دی ناغه زمونږ مزید کورونه ته نقصان رسې پټي او فصلونه غني، مطلب دا چې سونه زمیداری سره ریلیټډ سیزونه نه دی هغه خورانه ټول یو وړل. اوس مزید زمنګ د دې کلو کزمخ کلاړ شم نو هغه مکرم خان داګه شو ترناب شو دی خو دولت پور یون کونسل اگر یون کونسل دا خو پزورګو پسونو جربزم کې چې دی د خلکو تاوان شو خو لکه اوس مزید چې دی زمنګ دا کم کلی شي دی ډیر زیات نقصان دی.
دا چې غزمنو ځلو کې اړوند چارواکو او بیا پی ډی ایم سکړه دی او سب پلان لري نو د یادې محکمې ویان محمد شهزاد مشال یډو ته دغه مرستو په حق باندې ویل
دی د لپاره په دولتي کچ سره سره چې سمنم ادارې دی پی ډی ایم دا ځلې انتظامیه دا په خپل کار کې بوختي او کوشش داري چې د متاثرینو ته زر تر زر شي کوم نه دی مرسته وکړي شي هغه خلک چې کم بیکور دي نو هغه ته چت د ژوند تیرولو چې کم سامان دي نو هغه دي چې کوم نه ورسول شي د پی ډی ایم ویئر هاوس لري چې ګنټه فعال دي او وخت په وخت چې کوم دي نو د متاثر ضلع ته د سامان ترسیل چې کوم دي هم روان دي. چې کوم کسان په دې سیلابي صورتحال کې په حق رسیدلی دي نو د هغه حق رسیدو چې کوم مالی معاونت دي د هغه کور والو ته لس لک روپۍ په دولتي کچ باندې ته ورکول شي. چې کوم کسان جوبل دي په شفاخانو کې دي یا کورونو کې موجود دي د هغه هم مالی مرسته به کولی شي.
موسمیات محکمې راتلونکي تر 15 اگست پورې د صوبې ټولو ضلعو لپاره الرټ یا خبرداري هم جاري کړی دي چې سندونو د سیل ځایونو او غرایزو سیمو ته په دې شپو ورځو تللو نه مخکې موسم نه ځان خبر کړي. خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم د اگست په لومړۍ نیټه مشال لیډو ته وویل چې نن هم کابل سیند کې د لوړ درجې د سیلاب راتلو امکان دی نو باید عام اولس د سیندونو او خوړونو نه ځان لرې وساتي.
د بارانونو په وجه په د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې سیلابي صورت حال هم راغلی دی او دغه سی په چترال کې هم څه دی نو کافي نقصان شوی ده او را روانو ورځو لپاره دا وینا ده چې د خیبر پختونخوا په د اگست پیلنی هفته چې دی په دې ټول هفته کې د بارانونو امکان ده په ټولو اضلاع کې او خصوصا د دې شدت چې دی دا په ځینو ځایونو کې به ډېر تیز باران لکه کم چې موږ ورته سیویر رین فال وایو نو دا هغه امکان هم شته. د کاغان او د ناران منځ کې یو پل هم د سیلاب په وجه باندې دریا پورت شوی ده نو هغې په وجه باندې ډېر زیات سیلانیان چې دي نو هغوی په ناران کې چې دی هلته خخ پاتې شوي دي.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تر مخه کومې سیمې چې ډېرې اغېزمنې شوي دي او مالی او ځاني زیانونه پکې رامنځته شوي دي پکې کواټ، باجوړ، چترال، اپر اولوور دیر، اپر اولوور کوهستان، ایبټ آباد، هری پور، چارسدا، سوابه، مومن، جنوبی وزیرستان او هنګو شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو د سوات انجینرینګ پوهنتون په لسګونو ملازمین په څلورم ورځ هم په احتجاج دي. دوی په مټه او منګور کې احتجاجي مظاهره کړې او مټه کې د پوهنتون مخ ته درنه پیل کړي. دوی وایي چې تېر حکومت کې د سوات لپاره منظور شوی پوهنتون چې پکې زده کړې هم پیل شوي او ودانۍ هم 40% مکمل شوي، اوس پرې موجوده حکومت د دې په کار باندې بندیز لګولې. د سلګونو کارکونکو تنخواګانې بند دي. بلغه د سوات نه د صوبې اسمبلی غړي او ترقیاتی کارونو چرمن اختر خان وای چې په دغه لړ کې بعد سوات اته صوبې اسمبلی ممبران د وزیر اعلی سره ملاقات کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبريان له نیاز احمد خان کوي.
د سوات انجینیرینګ پوهنتون په لسګونو کارمندان چې پکې زیاتره ترقیاتي پروژکټ کې کار کوي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې حکومت د جون میاشتې راهیسې د پوهنتون په ودانۍ کار بند کړی. کارمندان وایي چې حکومت واضح پالیسي نشته، صرف افغانې چدیږي چې انجینیرینګ یونیورسټي په سوات یونیورسټي کې زم کوي او کارمندان د روزګار نه بے برخه کوي. مظاهره کې شریک د انتظامی په شعبه کې کارکونکو فضل خان وایي چې د سلو نه زیات ملازمینو تنخواګانې بندې دي. درې کال دوی په دغه پوهنتون کې کار کړی، اوس د روان وخت لپاره فکرمند دي.
105 ملازمین ګلری کېږي نو مطلب 105 فیملیان چې دي هغه سفر کېږي او دغه د پته نشته چې دلته کې داسې د روان دی یونیورسټي ختمیږي، ملازمین ختمیږي، آیا په دې باندې څنګه سکول دي؟ نو بالکل ایمنیس برکته یا بودی.
مظاهره کې شریک عمر زیب چې د پوهنتون د اپلایډ ساينس برخې ملازم دي وایي چې پوهنتون کې سیاسي مداخلت روان دي. د سیمې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی ممبران د روان پروژې بندولو په اړه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي.
وس بیا چې کله دا ګورنمنت د دې پی ټی آی د جوړ شوی دی نو زمنګ یونیورسيټي کې اتلس ګرډیو غالبا نوس پکې درې پاتې دي باقي شې دي نه هغه ټول دي منسترانو او ایم ان ایګانو اغست دي او پیول چې دي دا زمنګ د یونیورسيټي نه دیوتې دي وی موږ تاسو چې موږ ته تاسو کو نه دي سي وای چې تاسو لټرمینیشن لیټر درکو خو یې پروجیکټ بن شو نو لکه موږ وس دا وای تنخواګانی د دوه میاشتو نه چې دي بندي کلی دي دوی ته تیل چې دي نه دا الاو دي سما په خیال ایم ان ایم پی ایل چې دوی کم تیل ورکې د لکه روپو او تیل ورکې
دا په داسې حال کې چې په صوبه کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی او سخت کال صوبایي بجټ کې د سوات انجینیرینګ یونیورسيټي په شمول درې پوهنتونو بجټ بند کړی شوی. په دغه اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې دغه منصوبې تیر حکومت باقاعده منظوري کړي او دا که اوس بندېږي نو دا د سوات نه د منتخب نمایندګانو ناکامي ده.
موجوده حکومت چې کومه فیصله کړې ده نو په دې کې نه صرف زمونږ د دې علاقې ماشومان زموږ چې کوم طلبه دي سټوډنټس دي په هغه کې ډېر غم او غوسه ده، بلکې په سیول سوسایټي کې ډېر غم او غوسه ده. وږي دا وایي چې د پی ٹی آئی یو نوی حکومت د پی ٹی آئی د تیر حکومت منصوبې چې کم دغه ختمي. بل طرف ته دا ده چې په پوره نړۍ کې خلک دا کوشش کوي چې یاره انجینئرینګ یونیورسيټي د ټیکنالوژي یونیورسيټي دا راشي او ماشومان ټیکنیکل انجینئرینګ دا تعلیمونه حاصل کړي. لګا تاسو دا غینه د سہولت اخلي نو دا خلک څه چلو کې لګا. دا تاسو غواړئ چې دوباره د خلک طرحه ګرځي، تاسو دا غواړئ چې یاره دلته کې بیروزګاری عام شي، تاسو دا غواړئ چې دلته کې انرست عام شي.
د انجینئرینګ یونیورسيټي بجټ او مسلو په اړه د سوات نه د صوبایي سملې غړي او بیا د ترقیاتي کارونو مشر ډیډک چیرمن اختر خان مشال ریډیو ته د اگست په اولنۍ نیټه وویل سوات کې تیر وختونو کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې تعلق هم د سوات سره ده درې پوهنتونونه سړکونه او داسې نورې منصوبې شروع کړې وې، خو نوی حکومت راتلو سره د سوات ګڼ شمېر منصوبو کار بند شوی چې مالیت یې تر اتلس ارب روپو پورې ښودلی کېږي. صوبایي حکومت وایي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دغه منصوبې جاري وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږستې اردوونکو، اوس راځو دې ته چې د زیاتې آبادۍ او کمې وسیلې له امله د عام ولس ژوند څرنګه اغېزمن کیږي. د زیاتې آبادۍ او کمو وسیلو له امله د عام ولس ژوند څرنګه اغېز کیږي، په دې اړه د جولای په یو دیرشمه سرخان اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. په سرشمېرنې او خاندانی منصوبندۍ کارکوونکي غیر دولتي سازمان پاپولیشن کونسل لخوا تابع شوې دې غونډه کې د ټول ملک نه خبرجلانو ګډون وکړ. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان آبادۍ 40.49 کروڑ ته رسیدلې او دا هیواد د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی هیواد ګرځېدلی. تفصیل اسلام آباد د خالدان یاس په راپور کې.
په سرشمیرنی او خاندانی منصوبه بندی کارکونکو د غیر دولتي تنظیم پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټي منیجر اکرام الاحد مشال ریډیو سره خبرو کې اوې چې پاکستان د نړۍ هغه اته ملکونو کې شامل دی چرته چې آبادی کې زیاتواله ډیر تیزی سره روان دی او کچري دی باندې قابو ونه موندل شو نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی ډبل شي. زیات آبادی او کمی وسیلې څنګه د خلکو ژوند اغیزمن کړي په اړه اکرام الاحد وی
تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا نقصان یہ ہے کہ
تیزی سے زیادتی دن کے آبادی نقصان خدا دے چھ زمان وسائل او آبادی کی عدم توازن پیدا کی گئی. من در نڑائی پہا غدری و ملکون کم شامل ہو کم چھ در عبود کمی خکار دی ہم در غشان کرد سیاد حوالی سر او گورو نبا پاکستان کے ہر کال یہ اول زر مین دے در معشومان و در زیگیدو پخت مڑی کی
گئی.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی وایي چې پاکستان کی آبادی ورس تر بلا سیوا کیږي او قابو پرې نه موندل کیږي. دی وایي زیاتی آبادی سره غریبۍ کې هم د سیوا والی اندېښنه ده. اسلام ګل افریدی وایي چې پاکستان ته آبادی کنټرول کولو د پاره خپل ګوندی هیوادونو شان اقدامات کول پکار دي.
هند هم زموږ سره په ترقی کې په لیول کې یا په یوځای کې آباد شوي هیوادونه دي. دا دواړه خو هغوی په دې باندې کنټرول موندلی او تاسو د هغوی د زنانو د ژوند جواک معیار وګورئ، تاسو د هغوی د ماشومانو یا د زده کړو هغه معیار وګورئ، دغه شانتي په آمدن کې یا د خلکو په معاش کې د هغوی معیار وګورئ، نو هغه بنیادي هغه اساسي اقدامات دي چې دغو هیوادونو کړي دي. نو پاکستان ته به هم په دې برخه کې چې دي ګامونه اخیستل پکار به وي کني دغه مسایل یا دغه ستونزې به ډېریږي او سیوا کېږي به.
دستورکی گڈن کون کی د ایکسپریس ٹریبیون خبریال وصال یوسفزئی مشال ریڈیو ته وی چې زیاته آبادی د خزو صحت باندې هم بد اغیز پریباسی
ډېر زنانه داسې دي چې هغوی بچي خوروړي خو هغوی ته مطلب هغه سهولتونه نشته، هسپتالونه هغوی سره نشته، نو اکثر داسې زنانه که هغه د دیر نه یا د سوات نه یا د لرو پرتو سیمو نه راځي نو په لاره کې هغوی د پرګیدنسي دوران مړی شي.
د غونډې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې آبادی کنټرول کولو دپاره حکومت ته کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي چې پکې صحت او تعلیم ته خصوصي پاملرنه پکار ده او عام ولس ته پوها ورکول هم د وخت ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتي تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د دې غړې نیمای ته رسیدلی یو څلور نیم بجې شوې دي. لکه شپه کې تاسو ته د سروې خبرونه هم وړاندې کوو، خو د غړې مهم خبرونه څه داسې دي چې د بلوچ جرګې کمیټې مشره مهلنګ بلوچ وایي که حکومت چې غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به اوزي. هغې نن په گوادر کې ناستو پر لتوالو ته وینا کول چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، په مدنه چانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټول لارې پرانیزي. په زرګونو دا پر لتوال د جولای له 23 راهیسې بلوچستان کې د جبریل ادرکه پر ضد په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخ د بلوچستان کونو چارو وزیر رسنیو ته په لیږلي بیان کې دا کړي چې مذاکرات خبر مخ روان دي. د پاکستان حکومت دوه نورې وسله والې ډلې د ترګرو په لیست کې شامل کړي. د پاکستان ترګرې د ملي ادارې نکټا د جولای پر 1 د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګل بهادر ډله یې د جولای پر 15 او مجید بریګیډ یې د جولای پر 13 په دې لیست کې شامل کړي. په دې سره په پاکستان کې د کلدم ګرځول شوو ډلو لیست 1 رسیدلې. او بل خبردار چې د ایران ملاتړون کې حماس ډلې د وجل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیا جنازې مراسم په تهران کې وشول. د هغه مړې بعد د قطر پلازمینې دوحې ته د خښولو لپاره وړل کیږي. حماس د امریکي او اروپایي ټولنې له خوا ترګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای پر 1 پر ټیلیګرام ویل چې هانیا په تهران کې په خپل استوګنځای کې په هوایي حمله کې وژل شوې. اوس هم راځو سروې اونځي خبرونې ته. دغه خبرونه چې تاسو په تکراري بڼه اوري قربانۍ ملیحا مرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونځي خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحا امیرزاده یم. په سروې هفتهوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول به ښه یې. نن را سره په خبرونه کې له دیر نه سیاسي، ټولنیزه او د مازورانو د حقونو فعاله سایره شمس صاحبه میلمنه ده. سایره د پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي تړاو لري. نوموړی په ملکنډ کې د پی ټی آی د ښځو د څانګې د صدر مرستیاله ده. هغه د 2015 نه تر 2019 پورې د دیر ضلع کونسلره پاتې شوې ده. سایره یوه شاعره او لیکواله هم ده. د هغې کتاب یادونه ارمانونه چاپ شوې ده. هغه د دیر لومړی ښځینه شاعره ګڼل کیږي. سایره ته د ادکار په سر یو شمېر جایزې یا ایوارډونه هم ملاو شوي دي. سروې خبرونې ته ښه راغلاست ملیحا امیرزاده یم. د پروګرام کوربنه ما سره میلمنه ده د دیر نه سایره شمس. د هغوی سره خبرې کوو. رابطه مو ورسره ټینګه شوې ده. هغوی ته ستړې مشي وایو، هرکلی وایو. سلامونه.
السلام علیکم ملیحا.
وعلیکم السلام. څنګه یې سایره؟ تاسو ښه؟
او خیر، تاسو خیر؟
ډیره مننه. او بخیر، تاسو ما کافی پازاب کړی په ټلیفونونو باندې. بیا هم تاسو ډیر تاونه کو، نو مننه درنه کوو. او د دې لپاره هم چې تاسو موږ له نیم سات وخت راکو.
جی.
نو سایره، بس دا نیمه ګنټه چې دا غمونږ تاسو ته وقف کړی ده، نیکې بس تاسو کار ته ژوند ته کتنه کوو. اول خو وایه چې د دیر د کومې علاقې نه ستاسو تعلق دی؟
زما تعلق در کې کوټکې نومې او کلی دی جندل. جنگل علاقې سره زما تعلق دی، خو زه اوسېږم تیمرګره کې.
تیمرګره کې اوسېږې؟ زه زما کلیواله شوې، زم د دیر یم. دا راته وایه چې څنګه دیر کې ژوند تیمرګره چې ده، خوښېږي ملته رهن سهن هر څه؟
او زما تیمرګره خوښه ده،
ډېره ښه خبره ده. نو سایره، دا راته وایه چې تعلیم تاسو چرته حاصل کړی دی؟ تاسو خو کافی ماسټرز، ما وکتې ستاسو وکالت هم لوستې دی فکر کوم، او سوشل ورک کې تاسو ماسټری کړې ده کنه؟
جی، سوشیالوجي.
ہاں، سوشیالوجی کے تاسو ماسٹری کرے دا. نو سنگا دے سیاست سر ساسو تڑاؤ سنگا جوڑ شو؟ ساسو آیا تعلق دا کور دا سیاسی کورنے نو کو سنگا؟
دا سوے چے تعلیم کو مادل تا یو آرمی پبلک سکول لیتے مرگرہ کے.
ہاں،
دا 95 نو 2007 پورے دل تما سبق کوئے لے، بیا میٹرک نباد بیا لارم جنا کالج پہ خبر تھا بیال تا میں سلور پنز کالام ایف ایس سی وہ ایف ایس سی دوران کی زما والد سے وفات شو، بیا میں التا بی اے وکڑا بیچی واپس را لمانو، بیا میں دلتا عبدالولی خان پوہنتون نا، بیا ما سوشیالوجی کے میں وکڑا،
سوشیالوجی کی تاس میں وکڑا. ہاں،
او سو پوری سیاست تعلق دین واغا میں بابا اون، بیا اگو چی وفات شو داغین بعد بیا اگر سیاسی سفر من جاری و ساتھ.
ستاسو والد صاحب چې نو د یو سیاسي ګوند سره تړاو دا غوي د سیاسي پارټي رکن وو، او دا غوي اے ان پی سره غالبا دا غوي تعلق کنه؟
جی
ہاں، صحیح صحیح. تاسو د پی ٹی آئی سره تعلق ساتي دا څنګه غي ته څنګه ستاسو رجحان شو؟
آزاد سے بچ دا نظریات او اختلاف وو، جنہ والد صاحب چکل ہایا تو نو این پی وا لڑے رم داغو سر کلیشز بدی ہوئی چھے، مطلب کم نظریاتی کسان داغو اگو بار بار اگنور کے دل لو زما دا پلار زگے بل چا نیولے، بے چکل زما والد سے وفات شوم دا دوران کے دا کلیشز کی نو بیا داغی نا بعد منگے این پی نخپلی لاری جدا کرے، بیا ڈے رم دما پہ خبر پہنتون کی سبق پویا سبق دوران کی بیا چکل عمران خان یو دور تاسو پته ده شروع شو 2011-12 کې، او دغه وخت کې هغه د یوت ناره والی و نو بیا موږ پی ٹی آئی طرف ته لاړو.
صحیح صحیح. او سیاست کې زیاتره داسې کېږي د یو ګوند نه څه نه څه په کې اختلافات راشي، که نظریاتي که ستاسو نور څه اختلافات وي نو بیا اکثر داسې بدلون په کې راځي. او تاسو وایئ چې ستاسو والد صاحب خوشحاله نه و، نو سایره دا راته وایه تاسو خو ماشاء الله والد صاحب چې کله ستاسو وفات هم شو بیا هم تاسو څلور خویندې او څلور واڼه چې دی په خپل خپل فیلډ کې میدان کې ډېره تکړه یې، بلکې ستاسو والده صاحبه چې ده هغه هم یوه تکړه میرمن ده، نو دا څنګه ستاسو هغه بانډینګ هغه ستاسو چې کومه پیاوړتیا ده د هغې راز څه دی؟
هغه دا داسې چلو چې زما والد صاحب 400 کې پاتې شوی، هغه ژوند 400 کې وو، زما تره چې وو نو اسلامي کالج کې اسٹوڈنٹ ہو، بیا کا ڈاکٹر ہو، بیا کا دا پی ایس ایف ممبر ہو، اور زما والد صاحب اگر پخبل ابان سیاسی ورکر ہو دا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن چلو آگا بے خبر نہ باغو چلو، بیا تیمرگر تاغو کاروبار بغیر از راغلا دا 87 خبر دا 1987-86 دا ٹائم کی زما تر ڈی ایچ او ہیلتھ ڈی ایچ او منگا دل ترا شفٹ شو لنو اگو زمانے سے چلے دل خلق نو مطلب بیا غرو رو 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 اغا تھاٹس چینج شی بیا فیملیز کی خلق مطلب خلق سبق ہم ہوئے و باہر دنیا مو قتل ہو لکا اغا مائنڈ سیٹ دخل کو چینج شی دا تو لگا تربیت و اثر ہو لکا رستم چی بیا لائف کی چیلنجز رازی نو خلق فیس کولے شی نشاتا نا والد سے بم سپورٹ ہو بیا میں مورم چی دے نقل سٹرگل کرے ہو معاشرے سر جگڑا ہو خزی باہر وطل و قل لاس کی کاروبار اصل اگر ہر سے کڑی ہونو بس بلکہ
صحیح. تاسو وایئ چې ستاسو د کورنۍ طرف نه تاسو ته ډېر ملاتړ دی، که څومره هم چیلنجونه دي هغې تاسو داینه نه یې غبراو شوی او مقابله کړې ده، بلکې ستاسو یوه خور چې دا د سپورټس ته میدان سره ده، یوه بله چې د هغه سیاسي میدان سره ده، هم د پی ټی آی او بیا تاسو یې بیا تاسو یو بل تپوس پو کما تاسو د صحتم یو مسله ده تاسو د خپل تکلیف ته هغه سیس خو کله تاسو هغه هدفونه او چې کوم تاسو ګول ځان ته ټاکلی دی خو نه دی متاثر کړی
سرجری آرمی اسکول وہ خوب یام انفراسٹرکچر حوالے سر ما تے ډیر زیات مسئلے وی چا کلم کلم فیس کرے دے بلکہ اذا چھ جنا کالج تلاڑ ما نو ما ول کی دی شدا خار دے دا بدلی اغل تو بلا شے مسئلے ما تنوری وچ التم انفراسٹرکچر ٹک نو سیٹ خو خو نور رال سنورا کڑیو بیا غل جنا کالج پرنسپل بیا زما مورتے وچ تے بدی وانی سبق کولی وی انا کیا گیو کیمسٹری کی پی ایچ ڈی کڑی وا نیلو فرزیب داغی نم او اغی زما مورت ویتا پا دی سبق کولی وی نو زما مورت سیخکت برا قتل ویتا پروفیسر تا سبق کولی تو سنگ وی لیسی چی تب دی با سبق کولی وی
مطلب تا سدار بلکل مطلب سای رستا سو خبر مطلب دا دی او بخی لکا اکسیسیبیلیٹی آپشن نیشتا کنا تا لکا رسائی لکا مازورانو لپارا داغ سی سہولتو نیشتا
نہ ویل چیئر شتا نہ ایکسیسیبلٹی شتا نال تا تا بیہیویئر ٹی کی اسپیشل واش روم بنو ہاسٹل بٹیک نو بیاد چیران نو کوالیفائیڈ ٹیچرانو دا غیر سے خبر ہے بندہ حیران سی کوالیفائیڈ کس سے خبر ہے کہ انہوں نے نور معاشرے نہ بیاد
خو خیر تا سو بیا سیاست کے دمرا کارو نہ کڑی دی بیا دبی سا سو دمرا حل زلی دی دا خو خکارندوی کئی بلکہ دے شو تم تا سو مونگا ذکر آغوختی ہے چستا سو چکمی لاستر آورنی دی اغا منزو اوری دون کی او کتون کی خبر شی دا دی دیرو کتون کو تا سو تا سلامون را لگلی دی وکار وزیر سلام کڑی دی یوسف نور پا فیس بک باندے او دوی ستاسو دا کوششونو ستاینا کئی عبدالحکیم ننگیال دا سعودینا دوی سلامونه کړی دی گلستان صادق دا افغانستان نا او دوی پختنه کئی چی تاسو دا خزو لپاره کمو حکونو غختنه کوای او زیاد تنگار مو پس باندی وی
خزو حکونو خو دستو پتا دا اوورال کما دا ایشیا چی دا نال تا لکا کمانگو گرونو دا پکچر چی دا تصویر چی دا دیر خر دی کمنگا ایون انڈیا والو پاکستان والو منگا افغانستان والو بے تیرا تیرا دا پختانا خاور ډیر زیات لکه په تیرو کې پرته دا وسم نو پدې کې د وراثت خبرې شوی ایجوکیشن خبرې شوی او زما مین فوکس چې کم دی نو هغه په سیاسي هلو ځلو باندې دی لکه پارلیمنت کې زمونږ غږ څنګه اوچتو او مطلب الته زمونږ ریزرو سیټ یا مونږه لکه آزادانه طور چې کوم الیکشن کنټیسټ یا الیکشن کې برخه اخلو بیا دا ووټ خبرې هغه سیاسي جمهوری خبرې شوې د دې سره سره بیا کمی ښځې چې د مازوري سره مخ دي دا غو د پاره الته په قانون سازۍ کې لیجسلیشن یا دا غي په پارلیمنت کې سیټ ولی نشته ولی چې د اقلیت او شتنه زمونږ ولی نشته نو مونږ دا خپل خپل ځکه غواړو چې سوشل ویلفیر یا سماجی کمه اداره چې ده هغه زمونږ په حقوقو داسې نه پوهېږي کوم زمونږ نمائنده لاړ شي هلته کښېني زمونږ خبره شي کولی نو زمونږ پارلیمنت کې سیټ نشته نو زما مین ډیمانډ دا دی
صحیح او سایر تاسو چې دا خبره کوي تاسو وایي چې د سیاسي پوهاوی لپاره تاسو کارونه کوي او بلکې مخکې سه مودا داسې و چې په دیر کې داسې حلقه و چې التخزه د ووټونو ورکولو نه من کړل شي وسو کال مخکې نو بیا تاسو زما خیال دی اولنې جینې و چې ووټ م کاست کړو رائے م ور کړو سیاسي هلو زلو خبره کوي نو تاسو د دیر چې دینو ډیسټریکټ کونسل رم پاتې شوی یې نو هغه تجربه راته وایې او بیا نن سبا تاسو سیاسي هلې ځلې دي
زما د ووټ خبره تاسو سو پورې وکړنه چې سو پورې ضرورت نه مو نه هغه پورې دیر کې 2013 خبره ده دا خزی راوتې نه وي او دا 2005 کله انتخابات چې وو بلدیاتي انتخابات نو هغه کې زما پلار چې وو هغه د ناظم سیټ ته ولاړو هغه وخت کې مذهبي جماعتونه چې کوم وو جماعت اسلامي هغه وخت کې به متحده مجلس عمل وي ایم ایم اے به وته نو هغه ښځو په ووټ باندې او ښځو سیاست حصه اخیستو کې پابندي لګولې وه کله هغه پابندي لګولې وه نو هغه عدالت ته خبر تللې وه او بیا پخپله پکې د جماعت اسلامي ښځې راووتې او الیکشنو ته هم ودرېدې او لکه د دوی به چې کله چېرته ووټ بیلو نو هلته به ښځې راایستې چې چېرته به ووټ ګټو نو بیا به هلته ښځو باندې بین لګولې نو هغه ټول پس منظر چې وو نو هغه زما هغه ذهن کې چلېدو دغه چې کله موږ الیکشن کمپین کوو 2012-13 کې د خان صاحب دپاره دا ټول خبرې زما په ذهن کې وې ما ځان سره ساتلې وې بیا هغه چین ما بریک کو هغه لار ما ته کړه زه په خپله باندې ووټ ته راووتم زه زما خور وه یو اکټیویسټ وو دلته ابراش پاشا هغه هیومن رائټس اکټیویسټ دی نو هغه مونږ بوتلي وو مونږ تللي وو مونږ الاولنی وو چې مونږ خپل ووټ کاسټ او د هغې نه بعد بیا په 2015 په بلدیاتو کې د هغې نه خټ غټ ټرن آؤٹ راووتو بیا د هغې نه بعد په 2018 په الیکشن کې د هغې نه هم زیات سو لوور دیر کې 30-35,000 خواتین چې وو هغه ووټ کاسټ کړی وو نو دا خو بس هغه لاره وه بیا په مونږ روان وو څه پورې روان یو
صحیح نو او نن سبا بیا ستاسو څه سیاسي هلې ځلې دي او بیا به یو بله پوښتنه ورپسې یو کوم اول تاسو دا لنډ شان جواب راکې بیا تپوس کوم چې تاسو یو ښه سیاستوال یا کوم یو ښه شاعر او لیکوال یا
بیا داسې وا چې بیا دغه بلدیاتي الیکشن چې کله 2015 کې وشو نو دغه پارټي سیټ ته زه نامینیټډ وم ریزرو سیټ دغه دوران کې بیا زه ضلع کونسلر شوم دغه دوران کې بیا ما په خپل علاقې کې ترقیاتي کارونه کړي د 25 لکو هغه کې به هر کال ما ته فنډ میلاوېدو نو ما په ډفرنټ انفراسټرکچر او سکولونو کارونه او فزیکلي چیلنج خلکو لا په هغه کې چې کم ده د ګونګا بهرا سکول او هغه مې پروموټ کړی هغه د پاره مې کارونه کړي دي او نور هم چې څو زمانه کې د ډیولپمنټل کارونه هغه کې ما کړی او هغه ټینور تیر شو بیا د هغې سره سره د پپل پارټۍ کې دن فعال او ما د دې بلدیاتو نه مخکې 2013 کې زه د ملکن ډیویژن د پی ټی آی جوائنټ سیکرټری وم بیا ضلع صدر وم او اوس خو تنظیمي ډانچه کې چلېږم ما د ملکن ډیویژن پرزیډنټشپ مې سنبال کړی او سمودا
صحیح
او فی الحال خو مې تنظیمي ستې مواري نشته ممبر یم
دخزو د سنگ د صدر مرستیال تاسو نه یې کنه هغه مخ کی خبره وا
زه یم
خطا سوی صحیح نو اوس پر راشو دې سوال تا چې سایر تاسو ځان سیاست سره زیات خګه محسوسه وې او کنه تاسو یو زیات ښه شاعر او لیکوال ځان غنې
سیاست هغه د بوهم دټ از ان مای بلډ هغه زما خوښ دی او شاعري خو چې کله زما والد سے وفات شو نو بیا به ما هغه په یاد کې شاعري کوله بیا تاسو 2009-10 نه راواخله د حالات چې کله خراب شو ملکن ډیویژن کې ملټنسي تاسو ته یادي بیا کله حالات خراب وبدمنی و نو ما په هغه باندې لیکل شروع کړل نو زه شاعر یم شاعر یم سیاستدان یم یا نه خو لیکوال یم شاعر یم حساسیت ما دره پکې زیاته ده نو کتابونه لیکم او دا وخت می دو کتابونه چا
او تاسو وی چې تاسو والد صاحب وفات شونه بیا فکر کوم هغه انسان کیفیت داسې چې مور یا پلار کې چې څوک بنده او بیلی یو تن نو بیا غر کیفیت انسان ډیر احساس داسې چې غم هم زیاتې کنه نو آیا او ما غم چې تاسو لیکلو ته او حسوله
او او بالکل او هغه یو داسې یو هفته بشي و چې سونه ما خپل موبایل راغست چې هغه کې مې لیکل شروع کړل نو لاولنی لیک خو دا و چې مونږ مجبوری دار چې مونږ پښتو نه دی ویلې کنه لاولنی لیکل زما اردو کې و بیا رو بیا پښتو ته واوښتم
ښه ډېر ښه اوس پښتو کې کوي
او پښتو کې آزاد څنګه کوم چې خپله ژبه مې د اردو باندې مې ډېر کمانډ دی تا نه چې نه خو پښتو کې راله خوند راکوي بل دار چې زما پلار ماته کور کې ټیوټر کېنولی او ماته پښتو ښودلې
ډېر ښه نو سایره تاسو لکه وایي چې د ترهګري باندې تاسو شعرونه لیکلي دي یو څو شعرونه چې ستاسو زړه ته ډېر نږدې که مونږ د نغښتنه کوڅه به درته یاد یې شریکول به غواړی اورېدونکو سره کتونکو سره
فلحال راته یاد خو نه دي خو ما کړي دي لیکل مولانا یوسف زئی د پاره بشیر بلور صاحب د پاره هارون بلور صاحب شهید شو هغه د پاره او بلا هلی کل میکړي چې سونم وکټمایزیشن دلته شوی دی او کیږي لګیا دی او پښتو لر دی قبر دی نو دا چې زړه مې په درد دی بس لنډ خبره ورته دا وکم
بس او
چې سونم تمې یا څوک چا سره زیاتې وکی څو شي سات څه کیفیت دسی په مراشی چې بیا زه کولاو لیکل کوم نه سرم کوم کالم هم لیکم
ښه کالم هم لیکم مطلب چې ستاسو طبیعت حساس دی او دا حساس طبیعت مالک اکثر لکه شاعر سره حساس طبیعت تړل کیږي دا سیدا او کنه
بالکل
صحیح یو ښه وقار وزیر وی چې زه په وایبر باندې تاسو ته فون کوم وایبر باندې نه تاسو واتس اپ شمیرې چې مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو ګورئ دا په سکرین باندې کې تاسو په واتس اپ او یا نور چې کومې سلور شمیرې دی پای باندې مونږ ته کولی شئ پرنس اے ګل وی وی چې جمشید اقبال مروت يم در سره د لاهور نه او دوی وی چې دا خبرونه پاول زل ګورم مخکې مې ډېر اوریدل دلو په ماشومتوب کې خو سره لډې خوان راکې ډېره مننه ظفر الله صابر درته سلام کوي سایره او توفیل سلیمان خیل دوی سلیکلم دی چې زه هم د میدان نه یم او بالکل د خورجانې خبرې ډېرې ښه دي زموږ میدان او جندول ډېر شاته پاتې دی دلته د جینکو د تعلیم ډېر زیات کمې دی په میدان کې نو په دې باندې بس ویل غواړی سایره تاسو
دغلته تاسو پته ده لکه روایات چې دي نو پښتنو ډېر سخت دي که نه دا زما کومه جندول علاقه کې چې دا نو دا تقوس شکر دی کالج هم شته سکولونه هم شته یو وخت یو دور داسې و دغلته سکولونه کالجونه هم نه اوس خو شکر دی ډېر کې یونیورسټیان هم شته اوس گزاره کوي خلک په نونه سبق وایي مطلب هغه ریشو سوا شوی د خو دونه هم نه ده ګیپ پکې اوس هم شته او د دې خبره صحیح ده مونږ ډېر دنیا په دې منډه کې ډېر شاته پاتې یو اوس
نو دا حالات په څنګه خکېږي د دې څنګه چې وروسته پاتې سیمې ګڼل کېږي د دې به څنګه مداوا کېږي څنګه به خکېږي
حالات کومګه ټیک کول کوشش کوو تاسو سونه ډیولپمنٹل کارونه شوی دي پی ٹی آئی په دور کې یا څه شوی دي یو طرف ته مونږ دا امن ناروایو مونږ چې خدای مونږ لا امن راکړي زمونږ خاورې لا امن راکړي کله مونږ چې مونږ سټیبلټی طرف ته روان شو نو ملي ها تاسو ته پته ده مونږ بیا چې سونه مخکې تللي سو قدم مخکې بیا شاته راشو کنه نو بس زمونږ بدقسمتی ده مونږ څوک ترقی ته نه پرېږدي
صحیح خو ستاسو هلې ځلې به جاري تاسو وایې او ترقی تاسو وایې چې په لاره کې خنډونه ډېر دي خو د هغې خنډونو ته لرې کولو لپاره تاسو وایې چې کوشش پکار دی او د خلکو په پوهه کې هم لکه د ټولنې په کچه هم بدلون ته اجت شته او که نه سایره صرف د حکومت له طرفه اقدامات چې دي یا تاسو ضرور کافي ګڼئ که نه د خلکو خپل سوچ او روایات هم پکې ډېر رول لوبوي
اوس سوچونه ډېر بدل شوي دي اوس خو هغه شانتي دي نه اوس لکه ډیر چې دی ایجوکیشن وایز د جنو کوم دلته تاسو ته وایم کنه کالجونه هم شته یونیورسٹیان هم شته خلک به خلکو سبق هم وایي اوس خو پکې بلا ډاکټران او پروفیسران او پته نشته ډېر شي فیلډس کې خلک دي کنه خو کمی شته خو هغه شان دي نشته خو ټولنې پوهنه هم ضروري ده او ټولنه چې دنه په هشیم دا وسه شانتي بیکورډ نه ده پاتې
صحیح او سایره ماشاءالله تاسو خو ډیر شی اوارډونه ملاو شوې دي نو دا د کم کار په سر تاسو ته ملاو شوې دي
د کې زیاتره دا پولیټیکل اکټیویزم چې ما کړی دی او رائټینګ چې ما کړی به دې ماته ملاو شوې او چې کم مزورانو لپاره زه کار کوم ډیسیبلټی رائټس اکټیویزم زه کوم هغه باندې
صحیح او دا کالم نویسی چې تاسو کوئ کالم میں چلی کے پدی کې تاسو زیات تر سیاسی موضوعات باندې لیکنه کوئ
دی باندې ما لیکنه کړی دی کرنٹ افیئرز باندې حالات حاضرہ باندې چې سونا مطلب زمونږ دا ایریا چې وچ کوم حالاتونه تیر شوی دغه کې سیاسی معاشي امن خبر راغلی یا خلکو بل لایف سے افیکٹ پر وته دی یا دا نسلی تعصب دے یا لسانی تعصب دے دا معنی ما خبرې کړې ما د خپل ټولنې د خپل قام خبره کړې ده
د ټولنې او د پښتنو د پاره ستاسو هلې ځلې جاری دي پښتو چې دا ستاسو وی چې لیکنم تاسو اوس پښتو ته اوړېدلې نو د پښتنو خاورم زړه ته نږدې ده خامخا
نه کتابونه مې پکې چاپ شوي دي زه لیکلم پښتو کې کومه اکثر جواب هم خلکو له پښتو کې ورکوم بیا خلک وایي تلس ولیکې نو ورته هم بس دا زما ژبه ده که تا ته مسله یې ته ځان
لاته خلک تپوس کوي چې ولیکې
ولیکې نو ماما که تاسو ته مسله یې تاسو ځان د ترجمان وایي خو زما ژبه ده که لیکل خو کوم
ډېره ښه خبره ده سایره ستاسو څو کتابونه چاپ شوي
دوه
خانمونه یادول شه چې کوڅوک پکې دلچسپي
یادونه مانونه دی چې یو 2012 کې بیا لایق زاده سپ دی هغه خدای پاک وخت کې
خدای دې
دا غو کنټریبیوشن و پکې
ډیر
هغه را ته چاپ کړو بیا 2015 کې بیا دوباره چاپ شو سیکنډ ایڈیشن نو اوس دویم چې کم دین دا غي احساس نوم دی هغه 2020 کې چاپ شوی دی نو اغه فرست یو چې یو نه خو زما بابا بار کې او دا سکند یې دا چې زما د خپل خاوري او سہالات او سمرګري مشکلاتو کې لیدلی وو سمې حالات بس دا کم احساس چې راته شه بس هغه مې پکې ایکسپلین کړی دی
صحیح ډیر ښه نو بس مننه درنه کوو سایره ستاسو سره خبرو ډیر خوندکو دا د خبرونه اوس هم ډیر خلکو تاسو ته پیغامونه پریښي دي او بخې ز ټول خو نشم لوستلې خو ډیره مننه چې تاسو پکې دلچسپي اخلي په خبرونه کې وخم کم پاتې دي په اخیره کې به د سایره نه تپوس کو چې د راتلونکي لپاره مو پلان څه دی آیا سی کتاب لیکې او کنه سیاسي جدوجهد و نورم ستاسو
نو لیکل بم کو لیکل خدا ر چې زمان ماته نږدې زه چې کوم خبر ازلو کې ساتم زه اکثر خلکو دا وایم دا لیکل خو زما اولاد دی دا زه چې څه لیکم دا زما دی او لیکل به زه کوم چې د دې سیمه کې دغه سیسته ډېر ضرورت دی لیکلو ته بو کې زمونږ پښتانه چې کتاب څه دونه مینه نه لري خو په کار ده چې ولري او بله دي خیر دی داسې زونه ټایم لګي خو لیکل خو لیکل به کوم نثر به لیکم داسې اراده مې ده چې څه چې تیریږي او څه کېږي هغې باندې لیکل په کار ده چې وشي وبه کوو او سیاست خو تاسو پته ده
حالات څنګه دي نو هغه جدوجهد باندې نه پرېږم صحیح ډېر ښه سایره بس په خبرونه کې کم وخت پاتې دي تاسو نه ډېره مننه تاسو ته ډېره کامیابی غواړو په مستقبل کې او همیشه روښانه دي تاسو خدای پاک ساتي ډېره مننه
Thank you.
ډیره مننه اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د دیر نه د سایره شم صاحبې سره خبرې کولې امید کوو چې نننې پروګرام به ساسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن